سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نکمل مسئول بخش خبر خامه پرس شده است. این مرکز روز شنبه 8 فوریه در اعلامیه گفته که آقای نکمل بعد دستور اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان احضار و روز جمعه دستگیر شده است. خوشنود نبیزاده صاحب امتیاز خامه پرس به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که منصور نکمل روز جمعه گذشته به ارتباط نشر مصاحبه یک زن جوان احضار شده بود که گویا حجاب را مراعات نکرده، پس از آن از سرنوشت و اطلاعی در دست نیست. خامه پرس همچنین در یک اعلامیه گفته که این زن جوان در مصاحبه خود حجاب کامل را مراعات کرده است. بر اساس اعلامیه این مرکز، کمیسیون تخلفات رسانه‌ای کنار گذاشته شده و نهادهای مختلف طالبان مانند استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر مستقیما در کار رسانه‌ها مداخله کرده، از آنها تحقیق نموده و خبرنگاران را دستگیر می‌کنند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، بر اساس قانون رسانه‌ها خبرنگاران در همه امور مسلکیشان آزاد هستند و مقامات نباید برای آنان محدودیت ایجاد کرده و آنها را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت شود. مقام‌های ایرانی می‌گویند که در ماه جاری 1000 تن سنگ حاوی زینک از ولایت بامیان به ایران صادر شده است. سید حسن رحیمی‌زاده، مدیر عمومی گمرک ایران در بندر دوغارون، روز شنبه 8 فوریه گفت که این سنگ قیمتی از ولایت بامیان به هرات منتقل شده و از آنجا به ایران صادر می شود. و گفته رحیمی زاده، واردات سنگ های حاوی زینک از افغانستان به ایران ادامه دارد. و همچنین گفته از آغاز سال جاری تا اکنون 1,200,000 تن محصولات مختلف به افغانستان صادر شده است. زینک ماده قیمتی است که از آن در بخش های مختلف و شمول الکترونیک استفاده می شود. حکومت طالبان به دلیل امضای توافقنامه های استخراج و صادرات منابع طبیعی با کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران مورد انتقاد قرار دارد، زیرا هیچ شفافیت در این قراردادها وجود ندارد. تیم کرکت سریلانکا برنده اولین بازی بیست اوره شد و در اولین مسابقه این سلسله بازی ها تیم افغانستان را با تفاوت 4-2 شکست داد. تیم افغانستان در قرعه برنده شد و بالینگ را انتخاب کرد. تیم سریلانکا در اوور 19 ده بازیکن خود را از دست داد و 160 دوش را به ثمر رساند. تیم افغانستان بیتینگ را به خوبی آغاز کرد، اما به زودی همه بازیکنان خود را از دست داد. گرچه ابراهیم زدران کپیتان تیم افغانستان در 67 دوش از بازی خارج نشد، اما نتوانست به هدف تعیین شده برسد. دومین دیدار این سلسله در 19 همین ماه برگزار می شود. وزیر خارجه ایتالیا میگوید که بعد از جنگ اوکراین عضو اتحادیه اروپا و همچنین ناتو خواهد شد. آنتونیو تاجانی روز شنبه 8 فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اتحادیه اروپا در تلاش است تا اوکراین را به حیث یک عضو داشته باشد، اما در حالی که اوکراین درگیر جنگ با روسیه است، عضویت آن در ناتو ناممکن است. به گفته تاجانی باید بسیار محتاط بود، زیرا داشتن یک عضو ناتو در جنگ با روسیه به معنی جنگ سوم جهانی است. تهاجم غیرموجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 آغاز شد. گروه مخالف سیاسی مربوط به الکسی ناوالنی که روز جمعه در یک زندان روسیه درگذشت میگوید که عقاید ناوالنی برای تغییر در روسیه زنده نگه داشته خواهد شد. کیرا یارمش، سخنگوی الکسی ناوالنی، روز شنبه 8 فوریه در مصاحبه گفت که آنها رهبر خود را از دست دادند، اما ایدئولوژی و اعتقادات خود را از دست ندادند. الکسی ناوالنی 47 ساله و منتقد کرملین جمعه گذشته در یک زندان روسیه هنگام قدم زدن زوف کرد، بعد مرگ او تایید شد. خانم یارمش گفته گروه آنها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول مرگ ناوالنی می‌دانند. پوتین دست داشتن در قتل او را رد کرده، گفته که اگر می‌خواست ناوالنی را بکشد می‌توانست این کار را خیلی وقت کند. در نتیجه انفجار روز گذشته 8 فوریه در یک فابریکه مواد آتشبازی در هند 10 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. فیروز خان عبدالله یک افسر پلیس هند به خبرگزاری فرانس پرس گفته که علت انفجار در منطقه تامل نادو آتش سوزی در فابریکه بوده، ولی تا هنوز علت آتش سوزی که در لحظات اولیه مهار شد مشخص نیست. همچو حوادث یک موضوع عام در فابریکه ها در سراسر هند است، زیرا اکثرا مالکان آن به قواعد ایمنی توجه نمی کنند. در جمعه گذشته در شهر دیلی جدید پایتخت هند نیز در اثر آتش سوزی شدید و به دنبال آن انفجار در یک فابریکه رنگ 11 کارگر کشته شدند.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لومړني انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کورتو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې پکار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژور وي، لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیښه وسوې. خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي چې پکې پولیس 15 یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی. او د دې تر څنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي نو د امنیت له پلوه څخه شوي نور دغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2010 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست. د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پښتره دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي؟
ډېر مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې اوس ستاسو ټلیفون زه تللی ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه ځي وکړه چې خلک ولې دومره بیخي کم دي، چې زه ورته مطلب په هغه کې یو درې څلور کسان. نو هغوی راته وویل چې سهار لږ خلک ول، اوس نو بس هغه شاید ختم شوي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوي.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي؟ نا امني پکې ډېره ده.
او دا امن ښکاره خبر دار سړی چې ووټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خې نه اچي، هغه خو دې ځای ته ګوري چې ما زه دلته محفوظ یم، نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې چې په خانوزی او کلاسیپلاکس کې مې پیښ وسوې، خلک ډېر وویرول، چونکی ټلیفون هغه رنګ ډسکنیکټ وي. زما داسې ډایرکټ حال نه وسو، خو په واټس اپ او په دا نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول، سیالته هم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوئ چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلق مایوسه شوی دی؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلق وایي چې ډیره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي، یو بیا نگران حکومت جوړ شي، بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډیر کم داسې شوي دي چې په پاکستان کې یو منتخب حکومت خپله بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه ولا، او بل وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک را پاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې، هغه سیاسي پارټیاں دي. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسیا وا ناګرنګه کمپین وو، ناګرنګه خلکو ته کارنر میټینګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسیا وا یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وایستو، نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه دې چې په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري. موږ ووټونه ورکو سهار کال دوه بعد به بیا نه، او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې بای جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري. که چیرې ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي، نو ته وایې سیم الیکشن ګټلای شي. نو دوی یو ماغرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي، لاغوی سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق بهتره کړي. لدی و چې دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابې کړي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوه میاشتې پرس کلب له مخه درنا وکړه، خو یوه سیاسي پارټۍ نه وراله. ولې وچا حالانکه ټول په سړک کې څوک په دې سره د بداکا د دوی همدردي وله، خو چونکې دوی هغه خلک نه خوابدې کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر اندازه کېدلای شي. نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلي وو چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تېر الیکشنز کې وله بېخي ماته کم معلومه شو.
ډېره مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمېرل کیږي. نیویورک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده، په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسې خو یو د پاکستان پوره چې کوم یو دیموکراسي ده، او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده، له 1980 کال تر اوسه پورې دغه یولسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شوي وای، دروشت کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وشو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وې، خو د هغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنګلادیش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی، کوم عالمان دي یا په دې پروسه کې شکیل دي، هغه دا وایي چې دا تروار له مخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پردې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکوي. نو دا ډېره بنیادي مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه، خو اوس چې ورځ تر بله ټولنیزې رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړي ته غږ ملاوسوي دی او خلک لیدلی دي، نو اوس خلکو ته دا بیخي ښکاره سوله چې انتخابات، ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې، هلته چې بله کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه، نو هغو به وایي زه کمپین هم چلوم خو له دوی سره به هم خبره شوې ده. له دوی ځا بې مراد دا اوس د پاکستان فوج سره موږ خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډېر نقصان رسولی. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو، زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو. خو البته عمومي دغه چې کومه تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده، نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی، نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادي راډیو په 13 لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکر صاحب، بیرته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي، نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی. هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونه شول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو څه جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا زموږ دلته اوسو بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا. کوم سي جلسې کې د کوم سي ځوانان دي هغه چون کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول او هغوی ته د جلسو د دې اجازت نه و، نو له دې وجې هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سر به کمپین کوي، کورو ته ورتلل، نو هغه شی نه و. د پارټي نوم نه و، انتخابي نقشه نه و، نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی، سدا سی یو الیکشن نسته، عمران خان نسته، نو تاسو کور چیرې؟ او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون، دا دوی چونکه ورکر هغه عمران خان رنګه یا د پیپلز پارټي رنګه دي نه، هغه هغه رنګه خلک دي چې بس راځي ووټه چی نواز خوش دی یا د نواز پالیسی خوش ده، خو هغه رنګه نه جلسې ته راځي، نه جلوس کوي، نه جنډې وړي، نه موټرسایکلانو باندې هغه لګي ریلیانې راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی و چې دوی به ځوانانو به په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټرسایکلانو به په دې مرکز کې، په دې افټن مرکز کې، په دا ایف سکس کې به ګرځېدل، جنډې به لګولې وې، ترانې به لګولې وې. نو هغه چونکې نول بالکل الیکشن ډیر سوړو، د خلکو هغه رنګه د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نه و، قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خو نه و، خو بیرته سیما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه و، پر هغه پر کوم کیمپ د الیکشن و پر هغه باندې خلک ول
ډیره مننه.
آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه، یو پارټي یا یو گروپ ته ستاسو راځوي دا نور به نه راځي، نو بیا خوشکاره خبر ده چې د خلکو هغه رنګه دلچسپی ختم ہونے سے بھائی ہر شے سیٹ دے، یعنی یہ پارٹی کلیم کی ساری گل ہو گئی ہے، ساری گل ہو گئی نو بیان کمپین ضرورت تھا نہ دشی ضرورت تھا نو بس بیا خواہ خبر ہے
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې خیر یوسې لته سره هم دومره خبرې وي نورې خبرې بل کاکړ صاحب سره وی دوام به ورکو کور مدان
ازادۍ رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریم لسیزه اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي همداسې ده
او دا سیدا چې دا خوس پاکستان کې ټاکنې به سرته ورسېدي او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتي اسمبلی وي کاغه ملي اسمبلی وي چا ګټلې دي خو بهرحال صدر اعظم چې څوک ټاکل کېږي یا په یو معنی باندې جری رئیس سی وي مشر وي د دې هېواد د پارلماني نظام کې نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغوښتل کېږي او بیا به په هغه کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کېږي له هغه وروسته به بیا صدر اعظم د پاره خلک مخې ته راځي او په دې منځ کې به نو بیا ډېرې چنې روانې وي ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړې شي پاره کې باندې ریچنی دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګور هغه بیا په ګوندونو پوری تړاو لري نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا لا غوړ ستغه خپل کابینه ټاکي نو بس دا پروسه به روانه شي
ډیر مننه زموږ بل ملما په پاکستان کې د افغانستان په خوانې مرستیال سفیر زردر شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کېدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډېر فشار راوړ، مثلا مهاجرې وویستل او روابط ډېر ښه نه ول.
ډېر مننه سروان صاحب تاسو ته کاکړ صاحب ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې بهرنیو پالیسیو کې په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی پوخا هم د افغانستان سره د نورو غونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي او که یا مستقیم نه د دوی سره واګې نه و یعنی که داسې ظاهر نخ کاری کړل پر دې تر شا دغه فیصله دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخکې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی و یادې تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت او د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل د افغانستان ولسمشر پوخانی ولسمشر کرزی شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه ولسمشر غنی دوه درې وارې لاړ او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل د دوی سره به ناستې کېدلې په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد وو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو د افغانستان سره د اړیکو د پالولو تجارتي مسایل اقتصادي مسایل په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره ده هغه وي. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډېر زیات دې څه وکولی شي دوی انتخابی یا جمهوری حکومت، مگر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل دس یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل یعنی سل فیصد لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي او د هغه دریض هم دغه سی وو. مگر که جمهوری حکومت راشي مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناسه دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګ راتګ دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دې ته آمادګي وشوه او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواري ته کم ښکاري چې ګنې د دوی په دریځ کې داسې تغییر راشي. ځکه چې کم حکومت که راځي که هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی که ائتلافي راځي نو طبعا هغه به ضعیفه وي. اوس مونږ که ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دي او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کارېدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې که دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې څه وایي پاکستاني اسټبلیشمنت نو هغه نه منل کېږي، نو هغه یې د حکومت ړنګېدو احتمال هم زیاتېږي، نو امیدواري یې کمه ده.
لیکن شمسب ځینی وایي چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لاره منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو خو داسې ده چې که ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه پخام راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نورو ګاونډیانو سره هغه بې د پوز د منشا بې د دوی د خوښي اړیکې نشي غځولی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې عمران خان چې کله راغې هغه سابقه که یو غاړې ته کېدو چې په کم شکل راغې، خو بهرحال چې کله هغه صدراعظم شو نو طبعا ځانې د دې وطن د چارو او مسول ګڼلو مشر ګڼلو او حتی د هغې نه مخکې چې هم منګو سره بازی ناستې لرلې، ما هغه د هغه مهال د ډاکټر صاحب ځخلوال سره د سره یو دوه ناستې خصوصي لرلې، هغې کې زه ومه چې حتی دا انتخابات نه وګټلي، نو ده د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریځ لرلو. یو خو خیر د ده عمومي دریځو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خو د ده یو مشخص دریځو تېرو شلو کال نه ده داسې ویلي، مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره د خیاړی کې غوښتلی او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکل بند نشي. واغه وخت کې مسو زلي دی بند کړ. د کډوالو په اړه د ډیر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکی او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه هغه نه وروسته دته د پاکستانی استخباراتو د پوز خوا هغه سری کرخې ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلی. او ما هغه چې بیا ماغه عمران خان ډیر منفي طرف ته لاړ او هغه فشارونه پرې راغله، نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سن لري. نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې او که چیرته جمهوری حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي، نو د دې د پوز چې کوم هغه خطونه دی او ته ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي. نو په دې زه وایم چې په طالبانو کې د اوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه دی ته ماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په تیرو دوه سیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلیږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه، سلامت اوسې کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شي ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي، ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت د شړېدو د ماتېدو خطر وي، د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېره مهم اړخم دی او مهمه پښتنه په دې معنا ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکو په دې نتیجه رسیدلی دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولی شو چې څنګه له ده تمه کېدله، او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی، او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی.